The Washington DC na da Voice of America Diva Radio de
Kana urujunko assalamu alaikum da da Voice of America Diva Radio de Nanda itwar ras kal dwa dara yubishtam da January da myashte dre maneta da awal ta to blandi ko do muhim khabrono sartiki د پاکستان بلوچستان صوبې د بولان په مچسیمه کې نامعلومه وسلوالو د کویلې په درنګونو کې کار کوونکي یو شمېر مزدوران د خالی او اتوار په منځ شپه تختګل وروستو په هغه کې یو لس مزدوران په ډزو وژل دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید بیلی په ملک کې د 2 لک افغانانو د پاکستان جوړ قومي شناختي کارډونه ختم کړی دي. خو د پښتون ملت پال ګوندونو مشران وایي په دې کې زیاتره د پښتنو کارډونه بلاک شوي. په ټول دنیا کې د کورونا وایرس تلاسه د متاثر شو خلکو شمیره 3.8 میلیونه او 3.3 لک نصیب شوی او د دې دلاسه 3 لک او 5 ډیر سره خلک مړ شوی. په امریکا کې د کورونا وایرس تلاسه د متاثر شو خلکو شمیره 6 میلیونه او 3 لک نصیب شوی او تر اوسه پورې د دینه 3.5 لک خلک مړ شوی دي. او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان بلوچستان صوبې د بولان په مچسیمه کې نامعلومه وسلوالو د کویلې په درنګونو کې کارکونکي یو شمېر مزدوران د خالی او اتوار په منځ شپه تختبل ورستو په هغه کې یو لس مزدوران په ډزو وژل دي. د بولان ډیپټی کمشنر د پیښې تخلې کړي او نن یې میډیا ته ویلي چې د وسلوالو په ډزو کې 4 خواریکخ جوبل شوي هم دي. د سیمینار د ترلاسه شوو اطلاعاتو تر مخه د مزدوران د بولان ضلع مچ تحصیل کې د شپې په وخت نامعلومه وسلوالو د وسلې په زور پورته کړي او غرونو ته بوتلي وو. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر میرزیا لانګو د پیښې سخته غندنه کړي او ویلي دي د صوبې د امن ګډوډولو ناکامه کوششونه کولای شي، خو زیاته کړي چې په پیښه کې د ککړ کسانو په نیولو کې به هیڅ کمواله نه پرېښودل کیږي. په نږدې وختونو کې یو ځل بیا په بلوچستان کې تشدد او اړې ګړې زیات شوه او سوره زبلاند هم اباران سیمه کې د وسلوالو په یو حمله کې وو امنیتي عسكر وژل شوی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید د جمعې په ورځ یو خبري غونډه ته په وینا کې ویلي په ملک کې د 2 لک افغانانو د پاکستان جوړ قومي شناختي کارډونه ختم کړی دي. خو د پښتون ملت پال ګوندونو مشران وایي په دې کې زیاتره د پښتنو کارډونه بلاک شوی او پښتنې کړي چې څنګه اصري کمپیوټري نظام کې یو تن جالي قومي شناختي کارت جوړول شي. د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک ټیوته ویلي د قومي شناختي کارتونو بلاک کېدو کې د افغان کډوالو په نوم زیاتره کارتونه د پښتنو بلاک کیږي. سو کال وړاندې هم د پاکستان حکومت ویلو چې په ملک کې نږدې 1.4 لک شناختي کارتونه بلاک کړي دي. د دغه بلاک کارډونو خلاف د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهره شوې وي او د احتجاج کوونکو وینا وه چې په دې کې زیاتره په ملک کې د اوسیدونکو پښتنو کارډونه بلاک شوي دي. پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف پاټو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د حکومتي ګواښ په جواب کې ویلي کوپوز په سیاست کې لاسوهنه کوي نو دوی به ورته په ډاګه وایي چې د خپل سوګند خلاف ورزي کوي. لاهور کې د خلیفورز میډیا سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویلي درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتشبه نواز شریف د ناروغۍ له امله د پاکستان نه بهر تللی، خو حکومت د هغه د پاسپورت ختمولو قدم پورته کوي. او بل خوا د عدالت نه د بغاوت په جرم کې سزا شبي په خواني پوزي عامر پرویز مشرف په حق له ربیا هم هر څوک ویني. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کړي چې د کورونا چارو وزیر شیخ رشید 13 ورځ خبریالانو ته ویلو کڅوک په پوز نیوکی وکی نو د 2 اویا ګڼو دننه به د هغوی خلاف مقدمه درج کولای شي. او زیاته کړي وه چې حکومت د سیاسي ګوندونو عسکري تنظیمونه ختموي، خو مولانا فضل الرحمن ویلي چې دا د حکومت د ویرې علامت دی. افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د نوي کال اولنۍ هدفي وژنه شوه چې پکې یو ځای تن وژل شوی دی. پولیس وايي وژل شوی تن تیر ماخام د میرعلي په حیدرخیل سیمه کې د خپل کور مخې ته نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل دی. د میرعلي د پولیسو ټانه چارواکو د پیخي د پخلی پوترس کې بي او اي ډي وته ویلي د وژل شوی تن کورنۍ تر اوسه د دې وژنې داوا په چانه د کړی او پولیسو د نامعلومه کسانو خلاف مقدمه درج کړي. د د دې یو هفته وړاندې هم د شمالي وزیرستان میرلی سیمه کې د بدامنه یو پیخه رامنځته شوې و چې د پوز په وینا پکې یو پوزی او دوه وسلوال وژل شوي وو. په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس تر ساعت متاثر شو خلکو شمیره 3.8 میلیونه 3.8 لکه او 15 زره ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 3.8 لکه او 5 زره خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تر ساعت ټوله زیات خلک په امریکا کې متاثر شوي او مړه شوي دي. په امریکا کې د کورونا وایرس تر ساعت متاثر شو خلکو شمیره 40 میلیونه 3.4 لکه او 5 زره ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې نه 3.5 لکه کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس تر ساعت په تیر یو شپه وروسته کې نور 3.5 کسان مړه شوي دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو ټول شمیره 3.37 او 11 رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په تیر یو شپه وروسته کې د کورونا وایرس نه 2272 کسان متاثر شوي دي. پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 3.4 لکه او 4.8 زره خلک اغیزمن شوي دي.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د خبرې خبرونه ته پکې په بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو د مچ د کویلې یا د سکرو په قانونو کې کارکونکي یو لسکان کې دونکو په ډزو وجلې دي او سلور نورې زخمیان کړې دي. پولیس وايي وسلوالو کان کې دونکو تختولې دي چې د مچ د سکرو په کان کې کار کوو او نږدې غرونو ته بوتلې وو او ډزې پی وکړې او وې وجل. په دې کې ځینې تنان زخمیان شوی هم دي چې پولیسو د یو سو حالت پکې ناسکه ده. د پیښې نورستو د پولیسو او اف سی دلی سیمې ته رسیدلې دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر زیالانګو د دې پیښې په کلکه غندنه وکړه او د دې پیښې ذمواري وسپورې چا په سر نه داغستې. د دې خبريال حمید سمسور په تفصیلي رپورټ راکړي.
چارواکي وی دغه پیشه د جلکچی د مچ د کشتری په سیمه کې رامنځسواله. د بلوچستان د مدنیاتو د صوبایي څنګ ډیویژنل ماينز انسپکټر جمعه خان بابر وی او ای ډی وته ویل چې د کویلی مزدوران په خپل وتا کې لشپې ویدو ناڅرګند وسلوال کسان دوی تراغلي دي.
سهار وختي سلور وځي په مدنیات سره یو هزاره کپلی و د هزاره خلکو کار پکښ کولی د شیخ اسلام ایریا وا چې هغه ریته ګشتری یا بالکل مچ سره نږدې و. دته سهار وختي خلک راغلي دي لاسونه مرتړلې دي او پښې مرتړلې دي او بیا سترګې مرتړلې دي او بیا د خلک چې دي حلال کړی دي د جنازي خلاله مشکې دي خلک
مو استې خپل کلوتا. د مچ د کویلې د مزدورانو د سازمان مشر اقبال یوسف زیبیا وویل چې د دوی مړې اوس راوړي دي دلته په مچ کې پر کامل لویلار باندې یشي دي او احتجاج پیل کړی دي. د د په خبرات چې د پنجاب او د سند کامل لویلار د هر رنګ ټرافیک لپاره تړل سوی ده. مزدورکار خلک له حکومت څخه د دوی د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. د کچي مرستيال کمشنر مراد کاسي وویل چې دغه پیښه ورسې په سملاسي ډول باندې ملیشیا کووي پولیس او دوی د پیښو ځای ته ورغلي دي. مهم شهادتونه راټول کړي دي او په شاو خاصمو کې د پلټنې عملیات هم پیل کړي دي. خو تر دم غړي پوري په دې ترس کې څوک نه دی نیولې او نه د دې پیښې مسولیت چا په سر اخستې دي. دلته د کوټ شار پر غربي بای پاس باندې هم د زاره قبيله وګړو د دغه پیښ په ضد باندې احتجاج پیل کړی. کامل لوی لارې د هر رنګ ټرافیک لپاره تړلې ده چې له سبب یو شمیر مسافر له مشکلاتو سره مخامخ دي. مزدورکار خل د دغه پیښ په کلک باندې غندنه کوي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو هم د دغه پیښې غندنه وکړه او وسیمیز چارواکو ته امر وکړ چې په دغه پیښې کې ککان کسان دی ونیسي د قانون و منګولو ته دی وسپاري. د د په خبره چې تراګری په یو باندې باندې هم و دوی ته منزور نه ده او دا په صوبه کې د امنیتي وزیر د خرابولو یو ناکام تکال و بلې. حمید سمسور وی او ډیوا کوټه.
شمالي وزیرستان په ملي تحقیق کې یو بلتن په هدفي وجنه کې وجل شوې ده. ویل کېږي چې دغه تن د هدر خیل کلی اوسیدونکو وو. مقامي خلک وايي هدف کړی شوی تن مرسلین خان یو مزدور کار وو. او د خپل کور مخې ته نامعلومه وسلواله وجلې ده. د فاټا تحقیقي ادارې د شمیرو تر مخه تیر کال تقریبا 100 پوري د ترهګری د غشانتې پیخي په قبایلی ضلع کې شوې دي چې زیاتره پکې هم د غشانتې هدفي وجنوي. تدې خبريال عدنان بیتنی به تفصيلي ریپورت راکړي.
د علاقې ایو سیدونکو او د یوتا فزرستان فعال مصور دا وړ او ویل دا ایو غریب کورنۍ ده او نوموړي په سیمه کې خپل خوارې کوله.
انتهایی غربت کې وخت روي، مطلب د لاسوب هو کورونه کې کوهان کویان کندي دغه کار روان کړي. هغه خوشحال وزیرستان، هغه پرامن وزیرستان چې کومه وعده وي هغه صرف په دیوالونو باندې د لیکلو رسمه دودې مونږ ته هیڅ داسې سمرات نه راورسېدل. کچرته کې دلته ټارګټ کلینګ کېږي نو د دې به هیڅ رکتام نه کېږي. هغه ټارګټ کلینګ به د دوی د پوزې لاندې کېږي.
په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي وژنو دا لومړی پیښه ده. تیر د نه امنۍ پیښه ایوا اونۍ وړاندې په میرالی سیمه کې رامنځته شوې وه چې د پوځ په خبره د ایوا عسکر په تاوان دوه وسلوال وژلې. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر په نوم اداره وایي تیر کال په قبایلي سیلو کې د نه امنۍ نږدې 100 نه زیاتې پیښې رامنځته شوې. چې پکې تیر کال د نه امنۍ په پیښو کې نږدې 15% زیاتوالی لیدل شوی. د ادارې مشر منصور محسود په خبره د نه امنۍ په پیښو کې نږدې 80% پیښې په وزیرستان کې ترسره شوې دي. هغه وویل د پیښو په نتیجه کې نږدې 1.5 پورې کسان وژل شوي چې پکې امنیتی سرتیری او ملکی وګړي نیم په نیم برابر شامل دي.
خودري خود شجونه ټارګټ کلینګ وشول دا پسکولې بندې پمپليټینا چې جنکای سابق تابان شي نه خپل زور هم وشای او حکومت ته دا انکه میسج ورکوي چې وایي موږ واپس روغلی او په 2021 کې به په دانا هکافي تیزی په شروع شي.
د یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې پوز د وسلوالو پرځد په کال 2014 کې په پراخه کچه سره عملیات ترسره کړي. که څه هم د عملیاتو په پایله کې د امنیت په زیاتېدو داوی شوي خو بیا هم وخت په وخت په سیمه کې د ناامنۍ پیښې رامنځته کیږي چې پکې په امنیتي سرتیرو بریدونه ترسره کېدو سره د عامو خلکو هدفي وژنې هم شامل دي. په وروستیو کې ځینې داسې خبرونه هم مخې ته راغلي چې د شتمنو خلکو نه برامتي غوښتل کیږي او هغوی ته واښونه هم ورکړل کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ په سیمه کې د امنیت په ځای کولو او د روان ناامنۍ مخه نیولو غوښتنه کوي. او تیر کال د شمالي وزیرستان اوتمنزو کامی جرګې هم له حکومت څخه غوښتي وو چې که تحفظ نشي ورکولی بیا د سیمې امنیت کام ته وسپاري. خو د شمالي وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډپور ویلي وو حالات ټول په کابو کې دي او په علاقه کې امنیت ټینګ ساتل د دوی ذمہ داري ده او دوی خپله ذمہ داري په هر ډول پوره کوي. عدنان بیچنای وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه خوږي. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د پولیسو لخوا یو طالب علم وجني کې ککړ د پولیسو 15 تنه نیول شوې دي او د دوی پر ضد د قتل او د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم د دې پیښې خندنه کړې ده او د پولیسو د تربيت یا د ټریننګ کې د بدلون غوښتنه هم کوي. په سوشل میډیا هم د دې قتل غندنه روانه ده او یو شمیر خلک وايي کچري پولیسو لخوا د خلکو ژوند په اسلام آباد غونډې په سرخار کې محفوظ نه ده. نو بیا په خوانی قبایلی سیمو او بلوچستان کې حالات څنګه دي؟ د دې خبريال اورنګزیب خان نه په تفصيلي ریپورت اورو.
د 15 پولیسو تنانو پر ضد د قتل او ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې ده. خو پولیس دا دریز دي چې دوی د یو شکلن طالب علم اسامه ندیم ګاډی ته ودرېدو اشاره کړې وه خو دې ورته نو ولاړ او په پولیسو یې ډزې کړې دي او ځوابي ډزو په نتیجه دا وژل شوې دي. خو پولیس د طالب علم اسامه ندیم نه څه قسمه وسله نه ده برآمد کړې. دا اسامه ندیم پلار یو ویډیو پیغام کې په پولیسو تور لګولې دي چې د دې زوی بے ګناه وو او وړاندې ورته هم دغه پولیس چې د وژنه کې ککړ دي ورته دړکه هم ورکړې وي. دا اسامه ندیم پلار ندیم ستی د خپل زوی په قتل کې ککړ پولیسو تنانو ته لپاره د سختو سزاګانو غوښتنه کړې ده. دوی وایي
اگر یې پولیس دهشتګردي کوي نو پھر جنا وو باقی لوګو کا کیا ہوگا.
ندیم ستی وایي کچره پولیس خپل ترخګری پیل کړی نو بیا به د نورو خلکو سکیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یا ایچ آر سی پی لخوا زورا یوسف وایي چې دا رومبیزل نه دی چې د پولیس یا سیکورټی ادارو لخوا دغه شن قتل رپورت شوی وی. دوی کراچی کې د پولیسو یو افسر راو انور لخوا د نکبولا مسعود او سیوال کې د پولیسو لخوا د یو فامیل وژنې مثالونه ورکړي دي او ویلي دي چې دغه شن پیښو کې ککړ ملزمانو ته سزا ونه شو او د سزا نه ملاوېدو له وجې دغه جرمونه زیات شوی دي.
فاکا بلوچستان مې په پیرا ملټری کې بہت ہے اس میں ملوث.
زورا یوسف وایي چې فاټا او بلوچستان کې ایف سی او نور سیکورټی ادارو ماروی عدالت کتل طریقہ اوس پولیس وخپل کړی دا باید چې دغه شان جرمونو کې ککړ تنانو ته سخت سزاګانې ورکړې شي. پاکستان قانون په دې حق لسوي کچره څوک د پولیسو په وینا موټر ګاډي نه ودروي نو هغه سره سکول وکړ دي. د دې ته پوس په جواب یو وکیل خورم شهزاد وای
نجی د برکه خو مونږ لا ډیره کلیئر ده دا چې اختیار پولیس سره نشته. ایون ایمرجنسی کې هم دوی داسې ډایرکټ سټریټ فایرنګ دا الاوډ نه دي. بل مې خبره ده دا کچره داسې سچویشن حالات جوړ شي نو پولیسی یا داسې نور سیکورټی ایجنسیز چې دي په نان وایټل پارٹ باندې فایر کولی شي جسٹ ٹو اسٹاپ اینی باڈی. نو هغه د دې لپاره چې دا ډېر غیر قانوني کارونه داسې واقعیت په پاکستان کې نورملی شروع شو او دا خبره نه ده ځکه چې عوام کې دې یو ټیرر پیدا کیږي آلریډی زما په خیال چې دا چې کوم ایکټ شوی دی او کوم افنس شوی دی نو دا انٹی ٹیررزم ایکٹ لاندې دی کې په سیکشن آف لا بم لګي غالباً لګېدلی بم وي او دا په خپل پولیس د طرفه د دهشتګردۍ یو اقدام دی.
په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د طالب علم وژنې غندنه په ټولنیز رسنیو هم روانه ده او یو شمیر خلک وایي کچر اسلام آباد کې د پولیسو لخوا یو بې ګناه تن وژل کیږي نو بلوچستان او پخوانی قبایلي سیمو کې به څه حالات وي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید د جمعې په ورځ یو خبری غونډه ته خپل وینا کې ویلي په ملک کې د دوو لکو افغانانو د پاکستان جوړ قومي شناختی کارتونه ختم کړی دي. خو بل طرف ته د پښتون ملت پالا ګوندون مشران وای په دې کې زیاتره د پښتنو کارتونه بلاکړې شوې دي او د دې سره د پښتنې هم راولاړې شوې دي چې څنګه د جدید کمپیوټري نظام کې یو تن جالي قومي شناختی کارت جوړول شي. په دې موضوع باندې نور تفصیل د ریوه خبريال ارشد مومند راکې.
ملک تعالی د قبایلی ضلع باجوړ اوسیدونکو دی وای د ترهګریز جګړه کې د وسلوالو په مخالفت د کورنۍ یو شمیر غړي وجل شوی. خپل په ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند په لغړې دی خو په کال 2019 کې د او د کورنۍ د نورو یو لسو غړو کارډونه بلاک کړل شو او دوه کاله پس د ډیرو کړو نورستو یې کارډونه آزاد شوی دی.
بچو تعلیمونه مې وسه شو داخلي به ولنه کولې دوه کاله دا هو تعلیمي دا غو صفات شي او زه پر دې ورته نه شو ما نو ما متګمو بوګي ما غیر عملی مطلب دا لکه دوه کاله تیر شو.
سو کال وړاندې هم د پاکستان حکومت ویلو چې په ملک کې نږدې 100,000 جعلي کارډونه بلاک کړي. د دغه پرځت بیا د ملک بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې هم وشوي او د احتجاج کوونکو ویناوې چې د کې زیاتره په ملک کې اوسیدونکو د پښتنو کارډونه بلاک شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک دی وته ویل د قامیش نخته کارډونو بلاک کېدو کې د افغان کډوالو په نامه زیاتره کارډونه د پښتنو بلاک کیږي. نو موږ ویل تر سوچ د افغان کډوالو د قامیش نخته کارډونو جوړولو خبره ده نو پښتنه دار ولړیږي چې په اسري کمپیوټري ټکنالوژي کې د څنګه ممکن ده چې افغان کډوال ځانته د پاکستان قامیش نخته کارډونه جوړ کړي
په داسې شکل باندې کو د داخلي محکمه ا د پښتنو سره دا سلوک کین دا مناسب نه دی. دا خو ډیر اسانه خبر ده اوس کو نادر ده او دار چا ریکارد موجود دی او که یو شناختی کارت چا جالی جوړ کړی دی نو جالی څنګه جوړ کړی دی دا خو ممکن نه ده.
د داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی په ملک کې نږدې 1,000,000 رجسٹرډ افغان کډوال دي او تل لکه بغیر د رجسٹریشن نه دلته ژوند تیری او دوی په جالي کاغذونو د پاکستان قامیش نخته کارډونه تر لاسه کړی دي. په کال 2019 کې د دغه مسلې راپورته کېدو په وخت د نادرا چیرمن عثمان مبین پاکستانی میډیا ته ویلو د پښتنو نخته کارډونه د دوی د قومیت یا کوم بل تعصب له وجې نه دی بلاک کړی بلکې دغه کې د نادرا قواعدو سنه سره خلاف ورزي شوی وي چې لامل یې کارډونه بلاک شوی دي. هم دغه سه په کال 2019 کې د جمعیت علما اسلام په رحمان دلی په خوانی د بلوچستان صوبایي اسمبلی او د سنټ غړي حافظ حمد الله قامیش نخته کارت هم بلاک کړی شو. د حافظ حمد الله یو ځوی د پاکستان پوز کې افسر هم دی. د عدالتي کاروایي وروسته د حافظ حمدالله قمیش نه ټیکټ بیا پرانستل شو. بل خو د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور نه د ډرون برید کې وجل کېدو پس د پاکستان قمیش نه ټیکټ ترلاسه شوی او په دغه پیژنګلوې په کراچۍ کې جیدادونه هم اغیستي. د پاکستان وفاقي د پلټونو ادارې APL خو د دغه قمیش نه ټیکټ جوړولو او جیدادونو اغیستو پلټنې روانې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د افغانستان د قومي مصالحتي عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دویم دور په شروع کېدو سره د خو لاسراوړو خبره کوي. د افغانستان حکومت د امن مرکزی پلاوي د طالب استادو سره په دوحه کې د خبرو تر لومړني فراورستو شاوخوا درې اونۍ په کابل کې د بیلابیلو اړخونو سره سلامشورې کړې دي. د افغانستان حکومت د سولې مرکزی پلاوي د بل پړاو خبرو لپاره سبا دوه ته ځي. د دې خبريال حکمل روان په تفصيلي ریپورت راکړي.
پاینده محمد دی حکومت دی مصالحې علي شورا سلاکار او دی سیاسي چارو شنون کوي وایي چې دی بین الافغاني مذاکرات او دی دویم پړاو دی پیل په درشل کې خایده پړاو لګنو خندونه او ستونزې ډکوي. حکومت وایي ته مده چې خبري په خپل وخت پیل شي دوی په لور تر روانې دوه مخ کې پتیل شوی چې مرکزی پلاوي دی افغان ولسمشر او پخلاین علي شورا ورستۍ لارښوونې تر لاسه کړي. هغه په دې اړه وویل
چې د ټاکلې نیټې سره سم چې 15 جنوري د دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د طالبانو د اسلامي تحریک د پلاو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي او دا ځل به خبرې پر ډیرو مهمو او جدي مسایلو وي او تمه ده چې د ایجنډا په سر کې اوربند باندې بحث وشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم په تازه څرګندونو کې ویل دوی د سولې دویم پړاو خبره بیا پیلېدو ته چمتو دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی 13 ورځې له غرمې مخکې د قطر امیر سره تلیفوني خبرې کړې. دواړو لورو د افغانستان پر سولې پروسې د بحث ترڅنګ په سملاسي اوربند ټینګار کړی او د قطر امیر ژمنه کړې چې حکومت به یې اوربند ته د زمینې برابرولو هڅې وکړي. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړی فیض منصور وای دی مذاکرات په دې پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي خدا سیخکاری چې طالبان به تر هر څ وړاندې د راتلونکي حکومت پر جوړه خبري وکړي. منصور وویل
دا وای د سولې دویم دور مذاکرات د سیاسي مسایلو په تبادله نه دی چې کومه برنامه د افغانستان لپاره بهتره ده.
د چارو کتون کې او د سولې خبرو ته نږدې کار په هان بیا وای طالبان اوس د اوربن پر ځای د خپل نور بنديانو خوشی کول او د راتلونکو نظام څرنګوالی مهم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پمپیو په خپل ټویټر پاڼه لیکلی افغانستان کې په تیر یو کال کې هیڅ کوم امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. امریکا له طالبان سره تیل کال په فبروري میاش کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له هغه وروسته وسلوالو طالبانو پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی او د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په 2019 کال کې شل امریکایي سرتیری وژل شوی او په داسې حال کې چې له طالبانو سره تر هوکړې وروسته هیڅ کوم سرتیری ژوند نه دی بایللی. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د چین دغه منصوبه چې په هغه سین باندې یو ډیم جوړول غواړي د کمی اوبا چې هندستان او بنگلاديش ته ځي نو د دې د لاسه د خطر هم جوړ شوی دی چې یو ځل بیا به په دغه سیمه کې د دې ملکونو ترمنځ تاوتریخواله شروع شي او دغه ګام د بنگلاديش فکرونه هم سیوا کړی دي. کم چې په موجوده کې هم د دغه سین په اوبو باندې ډیر زیات انحصار لري. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل شریف زاده راکړي.
د چین دغه پروژه یا لونګ ټاپو میگا ډیم نومېږي چې د نومبر په میاشت کې د چین د پاور کنستراکشن کارپوریشن لخوا اعلان شوه خو تر اوسه نه دی شروع شوه. دغه سین په هند کې په برهما پوترا پیژندل کیږي. په هندستان کې پوهانو د یادې منصوبې په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې او دوی یېر لري دغه پروژه په هندستان کې سیلابونه راوستې شي او د اوبو کمی هم رامنځته کولی شي. امنیتی څیړونکو وایي د هند سره په پوله په داسې ځای کې ډیم جوړول چرته چې د چین زیات عسکر هم پراته دي بیجینګ ته ستراتیژیکا ګټه ورکوي. په خاصه توګه چې د همالیا په غرونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ عسکري تاوتریخوالی زیات دی. د ډیم دغه منصوبه وا په تبت کې د هندستان د ارونچل پردیش ایالت ته سیرما د سین په غاړه جوړیږي چې بیجینګ یې داوا کوي او سویلی تبت یې بلی. د چین د میډیاي ریپورتونو تر مخه دغه منصوبه با 15 گیگا واټه پورې بجلی پیدا کولی شي چې په چین کې د دریو نورو لویو ډیمونو نه بعد ری چند زیاتوي. په نوی دلی کې د منوهر پاریکر ډیفنس سټډیز اینڈ انالیسس سیرنکار جگنات پانډا وای د هندستان لپاره لوی اندېښنه ده چې چین په یو داسې منصوبه په خپل سر کار شروع کړي چې نورو سندونو ته د تلونکو اوبو قابو کوي. نوموړی د دغه منصوبې اعلان ته په اشاره کې وایي چې په یو داسې وخت کې د چین لخوا شوی چې د هند سره سرحدي اړیکې سخت خرابې وې او زیاتوي چینیان په هند د فشار اچولو لپاره د سرحدي پولو لوی شخړې د اوبو د لانجو سره تړي. د پاور کنستراکشن کارپوریشن اف چاینا مشر یان زی یونګ تر مخه که دغه منصوبه جوړیږي نو ورسره به چین د دې جوګه شي چې د پاکې یا صفا انرژي ترلاسه کولو خپل اهداف پوره کړي او د اوبو امنیت نور هم قوي کړي. نوموړي دغه منصوبه یو تاریخي موقع بللې ده. په نوې ډیلی کې پوځي کارپوهان بیا دغه ډیم ته د هغې پولې لپاره د امنیتي خطر په توګه ګوري په کم چې تاوتریخوالی ډیر دی. د نوې ډیلی یو تھنک ټینک دلی پالیسی ګروپ سیلنکار بریګیډیر ارون ساګل وای کله چې چین دومره لوی اساسه پیدا کوي دوی به دغلته هوایی دفاعي نظام هم پر ځای کوي، سړکونه به پخوي او د اوسېدو نوي ځایونه به جوړیږي. نوموړی زیاتې که تاسو یوې لانجمنې پولې ته داسې پرمختګ راوړئ نو دا به د هندوستان لپاره یوه لویه سره کرخه شي او په ګڼو پوځي حالاتو کې به هند مجبوروي. خو په نوې ډیلي کې د چین سفارت دغه ټولې اندېښنې لرې کړې او وایي دغه کار لا د پلان جوړولو په لومړۍ مرحله کې دی. د سفارت لخوا تېره میاشت په یو بیان کې ویل شوي و چین تل په سرحدي سیمو کې د پرمختیا لپاره ذمهواره رویه ساتلې. هر منصوبه د ساينسي اصولو لاندې تیاریږي او د ډیم لاندې او باندې سیمو کې د دې په اثراتو پوره نظر ساتل کیږي. خو دغه بیان بیا نوی ډیلی ته لږ راحت ورکړی. ښاغلی پانډه وایي تش داسې بیانونه به مرسته ونه کړي او زیاتوي چې په کال 2018 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي په وخت بیجینګ د نوی ډیلی سره د سیلابونو په وخت کې هیڅ قسم معلومات نه و شریک کړي چې ورسره دا اندېښنې نورې هم زیاتې شوي چین په راتلونکو کې هم دغه شان کار کولی شي او نورې ګټې هم پورته کولی شي. که څه هم هندوستان او چین په رسمي توګه د اوبو د تقسیم کمل وزنامه نه لري خو د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اوبو په جریان کې د معلوماتو شریکولو معاهده شته. بیجینګ د وړاندې نه په دغه سین لوی واړه دولس دیمونه لري. د چین د دغه اعلان وروسته یو هندي چارواکي په نوې ډیلی کې خبریالانو ته ویلي هندوستان هم په برهما پوترا کې د یو ډیم جوړولو منصوبه تیاری. د هندوستان د اوبو د وزارت مشر افسر ټی ایس مهرا تیره میاشت پریس ټرسټ اف انډیا ته ویلي و د هند دا منصوبه به د چین لخوا د اوبو نه د بجلی پیدا کولو منصوبو اغیز کمولو کې مرسته وکړي. د جولای په میاشت کې د آسټرالیا یوې څیړنیزې ادارې لخوا خپرې شوې مقاله کې ویل شوي و هند باید دې ته پام وکړي چې چین څنګه ځان د لوړو سیندونو د هیواد په توګه د لاندې هیوادونو نه ګټه پورته کوي او دغه کار لکه د وسلې کاری. د چین دغه منصوبې په بنگلادیش کې هم اندېښنې او دایرې پیدا کړي چې په دوی د هندوستان په پرتلا ډیر منفي اثر کولی شي. په ډاکا کې د سنټر فار انوایرمنټ اینڈ جیوګرافک انفارمیشن ایگزیکټیو ډایریکټر ملک فدا خان وای په وچکالی کې برهما پوترا سیند بنگلادیش ته ډیره ګټه رسوي. نوموړی وای دغه ډیم نه یوازې د اوبو سطح کموي دا به نور تاوانونه هم ورسوي. د چین لخوا دا لومړی ډیم نه دی چې داسې سیمه ییزه لانجه ترې جوړه شوې. سویل ختیځ سیند باندې په چین دا تورونه لګي چې په میکانګ سیند یې د یو شمېر ډیمونو د لاسه په لاندنی هیوادونو کې د اوبو کمی رامنځته کړی خو بیجینګ دغه ټول تورونه رد کړي.
او وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړی دی دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د امن خبرې اترې د نوي کال د لومبۍ یعنی د رواني میاشتې جنوري په لومبو ورځو کې بیا شروع کېدو والی دي. اگر که د دواړو فریقو د خبرو اترو لویه موضوع به ډزبندي وي خو د خبرو اترو د وړاندې خوځېدو په لار کې یو شمېر نور بنیادي خنډان هم لا پراته دي. په دې موضوع د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې د دوه نامتو خبريالانو ډیوډ زوچینو او تامس ګیبنز نیف یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخطه افغان امن خبري په یو نوي مرحله کې داخلي شوې دي. نیویارک ټایمز د خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د سلويخ ټکالو راسي د توت خونړی جنگ نه پس دا زمان د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د کیدونکو امن خبره ترونه دا امیدونه پیدا شوه دي چې یو ورځ به افغانستان کې جاری ده اوږده خونریزي ارومرو ختمیږي. خو ریپورت زیاتوي چې د دې مقصد حصول لا لري ښکاري. د امن خبره ترو تازه ترین دور په 13 سپتمبر کې شروع شوی وو، خو د افغان حکومت د افسرانو لخوا د خبرو اترو د ډیل ساتلو د چلولونو او په ورو ورو خبرو تر میاشتو میاشتو پورې د اجلاسونو کولو رسوبه خبرې اترې وړاندې ونه خوځېدي. بیا هم د دې خبرو اترو له برکته د آینده خبرو اترو د پاره د اصول او طریقې کار اختیارولو په حق له دواړو فریق خپلو کې په یو قرارداد کولو متفق شوي دي. اگر که دې د پاره دې درمیان کې افغان اولس د جنگ د دواړو فریقو ترمنځ د جنگ او جدل د زیاتې دوله سبب د خپلو بشمیره سرونو قرباني ورکړي ده. اخبار لیکي چې اوس د امن خبرو اترو د بیا شروع کېدو د پاره د جنوري 15 تاریخ ټاکلې شوې ده. خدا نه د معلومه چې کومو موضوعګانو با خبرې اترې کیږي. نیویارک ټایمز تپوس کوي چې د دې خبرو اترو ټاکري مقصدونه څه دي. د دې په جواب کې د ریپورت دواړه لیکوالان لیکي چې د خبرو اترو حتمی مقصد د مستقبل د حکومت د سقسمه ودیت د پاره سیاسي لار رايستل دي. خبرو اترو د پاره د افغان حکومت د ټاکلې شوې جرګې مشر معصوم ستانیکزئی د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې خبرو اترو کې به د افغان حکومت د جرګې لوی مقصد د ډزبندې حصول وي، خو طالبان د جنگ بندولو او د ډزبندې کولو نه زیات اهمیت په دې خبره ورکوي چې افغانستان کې به حکومت په اسلامي قانون یعنی په شریعت بنیاد لري. خو ریپورت لیکي چې د دې دواړو بنیادی مسلو او ارول آسان کار نه دی. دا خبره دلته د ذکر وړ ده چې افغان حکومت هم خپل حکومت ته افغان اسلامي جمهوریت وایي. هر کله چې افغان طالبان د اسلامي لفظ د وضاحت په کولو چپ دي. د افغان حکومتي جرګې یو غړی عبدالحفیظ منصور وایي چې طالبانو البته دومره قدر دا خبره کړې ده چې دوی په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي، خو کم قسمه اسلامي نظام په دې افغان طالبان چپ دي. ښاغلی منصور وایي چې دا وخت د دنیا په هر اسلامي ملک یو اسلامي نظام نافذ دی، خو دا مختلف قسمه اسلامي نظامونه دي. اخبار لیکي چې پر روانو خبرو اترو کې یو ممکنه خنډ وا د طالبانو دا غوښتنه هم وي چې افغان حکومت ته نور طالبان قیدیان خوشي کړي. حکومت د 13 سپتمبر په خبرو اترو کې د راپور تر رکاوټ د لری کولو د پاره 15000 طالبان قیدیان خوشي کړي وو، خو دغه نه پس صدر اشرف غنی د نور طالبانو قیدیانو د خوشي کولو نه انکار کړی دی. نیویارک ټایمز په ریپورت کې دا وخت افغانستان کې د جنگ د حالاتو په حق لیکي چې دواړه فریق افغانستان کې میدان جنگ کې تود جنگ د دوها په خبرو اترو کې د خپلو ګټو د پاره استعمالول غواړي، خو په قتل او غارت کې طالبان د افغان حکومتي فوجونو نه زیات وړاندې دي. افغان ملي اردو زیاتره په چونو کې پراتی دي یا په چولدارو ولاړ دي او د طالبانو د حملو د تمبولو کوشش کوي. په سپتمبر کې د افغان طالبانو د لاسا د افغان ملي اردو 241 وجلې شوې دي. ورپسې په اکتوبر کې 212 عام بیګنا افغانیان وجلې شوې دي. په کابل کې د یو فوجي تجزیه‌نگار عتیق الله امرخیل وینا ده چې افغانستان کې مرګ جوبله او خونریزي خپل انتها ته رسیدلې ده. امرخیل په حیرانتیا سره دا تپوس کوي چې دواړه فریق د امن په لور کم قسمه نیتونه لري. یو آزاد افغان سیرنکار او تجزیه‌نگار ابراهیم بهیس وایي چې افغان طالبان په یو وخت په دوه لارو روان دي، یعنی جنگ هم کوي او خبرو اترو ته هم ناشتي. ښاغلی بهیس وایي چې طالبان افغانستان کې د یو خاص حکومتي نظام تر څنګ اقتدار کې راتلل غواړي. د دوی دا مقصد د خبرو اترو په ذریعه حاصلېږي یا د جنگ په ذریعه، په دواړو صورتو کې دوی د دې هر قسمه قیمت ادا کولو ته تیار دي. په نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی ریپورت دواړو لیکوالانو دلته دا یو تپوس هم کړی دی چې په دې ټوله جاری لوبه کې د امریکې څه کردار دی. د دې په جواب کې هم دوی لیکي اگر که طالبانو د فروری نه را پدیخوا افغانستان کې د امریکنو فوجونو په حق له مخامخ خبرو اترو نه ځان تر ډیره حده پورې ساتلې دي، خو په دې ټوله موده کې افغان طالبانو د افغان حکومتي فوجونو نه د افغانستان لویه سیمه په زور نیولې ده. په دې حالاتو کې امریکنو فوجونو طالبانو سره د جنگ بندۍ د لوزنامې کولو باوجود هغه وخت د افغان فوجونو امداد له خپل جنگي او یادونه لیګري دي، کله چې د افغان فوجونو د خلاصي ټولې لارې بندې وي. د امریکایي هوایي جهازونو روان جمی کې قندهار او هلمند ولایتونو کې افغان فوجونو هغه وخت خپل کومک رسولې وو کله چې دوی د طالبانو په سخت حصار کې راغلي وو. بلخوا امریکی افغانستان کی د خپل فوجونو شمیر 2500 تراکم کړي دي او کلوزنامه په ځای پاتې شو. نو د نوی کال په مای کې به امریکا په مکمله توګه افغانستان د خپل فوجونو وباسي. د امریکی په نیز د دوها د امن خبرو اترو اهمیت دینه هم ښکارا دي چې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په نومبر کې دوها کې خبرو اترو کې ناستو جرګو سره ملاقات وکړو، او په دویم ځلی د دسمبر په نیمه کې سره د امریکای د شریکو فوجونو د مشر د جنرال مارک ای میلر یو ځل بیا د افغانستان په خبرو کې ناستو شاملو جرګو سره ملاقات وکړو.
پاکستان کې د یو لس مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم نن د اتوار په ورځ د پنجاب خار بهاولپور کې د حکومت پر ضد خپل احتجاجي تحریک په دویم پړاو کې احتجاجي لاریون کوي، چې په کې بعد د مسلم لیگ نواز مشره مریم نواز او پیپلز ګوند مشر افغاني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګډون کوي. خزای انتظامیه وايي پی ڈی ایم ته د نننۍ جلسې اجازه نه دی ورکړې شوې. اخوا د مخالف سیاسي ګوندونو د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن په ملتان کې میډیا ته ویلي دي اتحاد مضبوط او متحد دی او د هغوی په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د حکومت لخوا په بهاولپور کې کېدونکې د نننۍ ریلی په حق له کم عکس العمل نه دی راغلی، خو د پنجاب حکومت د اطلاعاتو خصوصي سلاکار فردوس عاشق اوان وای د پی ڈی ایم د ارزوګانو او استفاګانو کشتۍ تیره ورځ ډوبه شوې ده او د دوی دا احتجاجونه د احتساب نه د بچ کېدو د پاره دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې ریپورت کې واوري.
د اتوار پر ورځ ملتان خار کې د میډیا سره د خبرو په محل د مخالف سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن وینا ده چې پی ڈی ایم متحد مضبوط او پرزم دی او د اتحاد په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
پی ڈی ایم بڑا انٹیکٹ ہے، بالکل مضبوط اور پرعزم ہے اور ہمارے موقف پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے.
فغوائی پہ ائتلاف کے شامل گندونو غڑو خپل استفاگان د پاٹو مشرانو ته ورکړي او حکومت ته د مستفی کېدو لپاره د یو دیرشم جنوري پوري مهلت ورکړي دي او له هغه وروسته بخپل نور تګلارا ټاکی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د پی ڈی ایم په نننې ریلی کې به د مسلم لیگ مرستیال صدر مریم نواز شریف او د پیپل ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګډون کوي. د بهاولپور د ضلع پولیسو ویان مطبوعاتو ته ویلي چې ځای انتظامی تر اوسه پوری پی ڈی ایم ته د ریلی اجازه نه دی ورکړي. مطبوعات وایي چې ځای انتظامی د کرونا د ایس او پیز د سرغړونو پر ضد د پی ڈی ایم د ځای عہدیدارانو او فعالینو په خلاف مقدمه هم درج کړي دي. راپورونه زیاتوي چې د مسلم لیگ نون مرستیال مشره مریم نواز شریف دا مهال په بهاولپور کې موجود ده او د احتجاجي ریلی د پیل کېدو وړاندې به د نورو مشرانو سره په چوک سرایکی باندې کارکونانو ته وینا هم کوي. بهاولپور کې د میډیا سره د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون مشر او د قامی اسمبلی غړی رانا سناولا وای دا ریلی د ائتلاف د دویم پړاو د احتجاجونو برخه ده.
بلاول بټو زرداری صاحب اگر آج نہیں پہنچ پا رہے تو ان کی پارٹی کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جسے فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی جس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوگا.
هغه وای کننه نه جلسه کې د پیپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری ګډون نه کوي، نو په دې کې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د پیپل ګوند د اعلی کچپلاوی هم ګډون کوي. په لاهور کې د پنجاب د حکومت د اطلاعاتو خصوصي معاون فردوس عاشقوان وای چې د پی ڈی ایم مثال د بیلون کې جواری دی او د هغوی په مخونو مایوسی ښکاری.
امیدوں کی آسوں کی اور استیفوں سے بھری جو کشتی تھی وہ منجدار میں 8 گھنٹے پھنسی رہی جاتی عمرہ میں اور آخر جو ہے وہ بیچ سمندر میں غرق ہو گئی.
ہوائی تیر روز دا پی ڈی ایم دا امیدونو او استفاگانو نڈکا کشتے پا سمندر کی ڈوبا شوی دا او دا مخالف گندونو دا جلسے مقصد دا احتساب نا زان بچ کول دی. پا بہاولپور کی دا پی ڈی ایم دا نننے جلسہ پا دا سی وقت کی گی چی سیڑوں کی دا اسمبلیانو سخت دا استفاگانو پا معاملہ دا اتلافی گندونو ترمیز دا اختلافات را برسی رکی دو تبصیری کوی. خود پی ڈی ایم مشر مولانا فضل رحمان وائی چی دا ہوئی مبارزہ پا اسلام آباد کی دا ناجائز حکومت دا قبضے ختمولو لپار دا او دا استفاگانو ور کولو مرحلہ لا پاتے دا.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د دې باوجود چې په پاکستان کې په زرګونو خلک د کرونا وایرس جوړ ویکسین په حواله سره جدا جدا فکرونه لري، خو بیا هم د چین د کانساینو بایولوجیکس جوړ ویکسین د پاره په پاکستان کې قریبا 8000 خلکو د رضاکار په توګه دغه ویکسینونه اغستی دي. د چین د کانساینو بایو ویکسین ازموینې په دریمه مرحله کې ده او د ستمبر د میاشتې نه په پاکستان کې په ازمایشي توګه باندې دغه ویکسینونه لګول شروع کړی شوې دي. چې رپورټونه وایي وسه پورې سبد اثرات نه دي رپورټ شوي. چارواکي هیله لري کچره دغه ازموینې کامیاب شي نو د مارچ د میاشتې نه به خلکو ته دغه ویکسین لګول شروع کړی شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د دیو خبريال ریاض حسین راکړي.
د پاکستان په سین صوبه کراچي کې د انډس هسپتال د سیلنې د سانګې مشره ډاکټر نایلا بیگ انصاری وایي د کال 2020 د اکتوبر د میاشتې راهسي د کرونا وایرس په ضد د ټیکو لګولو تجرباتي مرحله دوام لري.
ایک ویکسین ٹرائل کا نام ہے کانساینو بایو، وہ فیز 3 کا ویکسین ٹرائل ہے.
د یو ویکسین نوم کانساینو دی، د هغه دریم تجرباتي مرحله جاری ده او د دویم ویکسین نوم ساینو فارما دی او د هغه لومبه مرحله روانه ده. دوی وایي په انډس هسپتال کې تر سپوری د کنساینو 2800 رضاکارو ته ټیکی لګول شوې دي او دا تعداد به 3000 پورې رسول شي. په ټول ملک کې به 8000 رضاکارو ته دا ټیکی لګول کیږي چې د ملک په 15 هسپتالونو کې سر ته رسول شي. په ساینو فارما کې 112 رضاکارو ته ټیکی لګول کیږي او په دې کې تر نیمایي کسانو ته ټیکی لګول شوې دي. په دې ویکسینو کې معمولی تبا او دردونه راځي، خو په عام پینډال باندې خکېږي. مونږ د چین څخه ویکسین ځکه اخلو چې دا په اسانه ملاويږي او زموږ د ماحول سره هم سمون خوري. د دې دا مطلب نه دی چې د نورو کمپنو ویکسین دلته نشي راتللې، خو د هغه پراتلو کې به وخت لګي. تر اوسه پورې 14000 رضاکارو په دې کې حصہ اخستی ده او تر 18000 رضاکارو پورې به دا رسول کیږي. په پاکستان کې د مدیره حسی د پولیو ناروغي د ساسکو په ضد د تونلاري سوچلرونکو لخوا یو کمپاین هم روان دی او تر اوسه پورې دغه ناروغي د پاکستان څخه نه ده ختمه شوې. خو د کرونا په ضد د ټیکو لګولو لپاره په زرګونو رضاکار تیار دي او وایي چې د ټیکو په ضد د سوشل میډیا د لارې مختلف قسمه خبري اوري، خو بیا هم هغوی غواړي چې قام د دغه ناروغي څخه بچ وساتي او دغه ویکسین لګول کامیاب کړي. په کراچي ښار کې د یو سیدونکي د خپل نوم نه خودلو په شرط وی ویډیو سره د خبرو په محل وایي چې هغه خپل ټول خاندان ته ویکسین لګولې دي او هیڅ نقصان ورته نه دی رسول شوی. دوی وایي ما ته هم د سوشل میډیا د لارې داسې پیغامونه راتلل چې دی ویکسینو سره د انسان شکل بدلیږي، د خلکو په مخ ویختر اخیږي او دا ویکسین ډی ان ای ته هم نقصان رسوي. خدا سه هیڅ ندی شوی. دونیم میاشتې وړاندې ما ټیکی لګولې دي او زه او زما خاندان ټیک ټاک دي. د نړۍ د نورو هیوادونو پرنګا پاکستان د کرونا وبا له عملات دومره نه دي متاثر شوی، خو بیا هم په دویمه صفه کې په کیسونو کې زیاتوالی لیدل کیږي. تر اوسه پورې په پاکستان کې د 10000 نه زیات خلک د کرونا وبا له عمله مړ شوي دي او د پاکستان د صحت وزارت وایي 400000 پورې خلک د کرونا متاثر دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. په داسې حال کې چې د امریکا په ګډون یو شمیر ملکونه د کرونا وایرس خلاف د ویکسین د منځوري وروستو د دې استعمال شروع کړی دی، وس هم ډیر ملکونه د کووېډ 19 له عمله د اغېزمند کسانو د علاج او د ګور کفن غوندې یو شمیر مسلو سره مخ دي. او په خاص توګه بیا د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې په جنوبي سیمه کې د زیاتو مرګونو په وجه د ګور کفن ادارو خلکو ته خپل مړي واپس کړي دي. تفصیلي رپورت پې د ارباب محمود علي ناورو.
امریکې او نړۍ کې د کووېډ 19 له عمله د زیاتو ناروغو او مړینې وروستو لا نورې ستونزې هم را پیدا شوې دي. په خاص توګه که د امریکې ذکر وکړو نو د کالیفورنیا ریاست په جنوبي سیمه کې د ګور کفن ادارو سره د مړو د سنبالولو لپاره ځایونه کم شوي دي. د ګور کفن د ریاستی ادارو د مشرانو د تنظیم مشر ویل دی چې امریکا کې د کووېډ 19 له امله د مړو شمار درې نیم لکو ته ورکابو شوی دی او مرده خانه ډکې شوې دي. لاس انجلس کې د کنټیننټل پنوم د ګور کفن د ادارې مشره میکډا ملدونادو وایي چې دا د سلویختو کالو راهسې هم د ګور کفن کار کوي، خو چرته په خیال کې هم دا خبره نه ده راغلې چې داسې یو وخت به هم راشي چې دا به د مړي اخستلو نه انکار کوي. هر ورځ د ګور کفن کنټیننټل اداره دا وخت اوسد دیرش مړي سنبالوي. دا د عام حالاتو نشپک چون د زیاته شمیره ده. پسیمه کې چې د ګور کفن کمی ادارې ته هم ټلیفون کوي نو هم په جواب کې به دا وایي چې دوی سره ذهن نشته. ملدونادو په لاس انجلس او خوشا سیمه کې سلور ځایونه لري او په دوو مرکزونو کې 15 میټره وګد ریفریجریټر هم په کرایه اغستلې دي. دا وایي چې د رهایشي علاقو د مړو د خیال ساتلو په وجه دوی اوس د هسپتال نه مړي ورځ دوه رستو پورته کوي. د کالیفورنیا ریاست په لاس انجلس کاونټي کې وایرس ډېر خور دی او یوازې دغلته د کووېډ 19 له امله لس زره کسان مړه شوي دي. هسپتالونو کې رش زیات شوی دی او د اکسیجن غوندې بنیادی ضرورت پوره کولو کوشش کیږي. د پوست لخوا هسپتالونو سره د اکسیجن ضرورت پوره کولو کې مرستې هم شروع شوې دي. د امریکای چارواکي یره لري چې د چټیانو ختمېدلو وروسته په ټول ملک کې د کووېډ 19 پیښو کې اضافه لیدل کېدی شي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه امریکا د کووېډ 19 نه د اغیزمن هیوادونو په کچا د ټولو وړاندې ده، چرته چې د وایرس له امله د درې نیم لکو نه زیات خلک مړه شوي دي او 40 میلیونو پورې خلک اغیزمن شوي دي. په نړیواله کچه د کووېډ 19 نه د اغیزمن کسانو په سلورو کې یوه برخه خلک امریکا کې ووسی. د امریکې د ناروغو د مخنیوي او انتظام ادارې CDC تر مخه په ټول هیواد کې 200 لکو نه زیاتو خلکو ته د کووېډ 19 خلاف ویکسین ورکړل شوی دی او ټول د 14 میلیونو نه زیات ویکسین یې ویشلی دی. هندوستان چې د امریکې نه پس په دویم نمبر زیات د کووېډ نه اغیزمن هیواد دی، دغلته حکومت د بیړني حالاتو لپاره د دوه ویکسینونو منظوري ورکړې ده. یو د آسټرازینیکا او آکسفورد یونیورسيټي ویکسین دی او بل د هندوستان د مقامی کمپنی بھارت بایوټیک دی. دواړه ویکسین په هندوستان کې تیاریږي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په هیواد کې د ویکسین تیاری یو غټه کامیابی بللې ده. د ویکسین د مزورې وروسته هند د نړۍ تر ټولو غټ د ویکسین پروګرام د شروع کولو وړاندې فرضي مشکونه پیل کړي دي. د روس د صحت وزیر میخیل موشکو ویل دی چې په مقامی توګه تیار کړل شوی سپاتنیک وی ویکسین د اتو لکو نه زیاتو خلکو ته ورکړل شوی دی او شاوخوا 1.5 میلیون ویکسین یې په هیواد کې ویشلی دي. برازیل چې په نړۍ کې د کرونا وایرس له امله د اغیزمن کسانو د شمیرې په کچه په دریم نمبر زیات ځپلې هیواد دی، دغلته چارواکو ویل دي چې په هیواد کې د ویکسین کمپین به په درې اونو یا هفتو کې شروع کړل شي. د یورپي اتحاد مشرانو تیر ورځ کمپنو ته د ویکسین په تیاری کې د مرستو وړاندیز کړی دی. د کرونا وایرس د نوې قسم وروسته په برتانیا کې د اغیزمن کسانو شمار سیوا شوی دی او یو ارزی هسپتال چې وړاندې نو کارول شوی د هغه د استعمال تیاری هم روان دي. د امریکای د نیویارک ټایمز ورسپانې تر مخه تر د جمعې د ورځې پورې په لګ تر لګه 3 هیوادونو کې د کرونا وایرس د نوې قسم پخلی شوی دی او د سلویختو نه زیاتو ملکونو د برتانیې سره په سفر پابندۍ لګولې دي. د امریکای د کالیفورنیا او کولوراډو نه پس په فلوریدا ریاست کې هم د کرونا وایرس د نوې قسم پخلی شوی دی.
کې د صحت او د وبایي ناروغو تر ټولو پوها ډاکټر انټونی فاوچی ویلي چې د کرونا وایرس دویم قسم کم چې په برتانیې کې راخاره شوې ده د زور یا لومړی قسم په مقابله کې په توندۍ سره خوريږي. د برتانیې نراغلي د کرونا وایرس دا دویم قسم د کالیفورنیا سره سره د امریکا په کالوراډو ایالت په 100 سیمو کې هم خور شوې ده. ډاکټر فاوچی وایي دا څه اثر نه کاری چې د کرونا دا دویم قسم خلکو لپاره زیات خطر لري. هغه زیاتوي چې دا ډېر زیان نه ورکوونکی قسم دی او دا چې د ویکسینو یا په ماضي کې د کرونا لګې جوړ شوی مدافعت په مقابله کې د وایرس دا دویم قسم به اثر ده. په دې موضوع باندې نور تفصیل د کالیفورنیا نه د دیو خبريال راشد خټک په دې ریپورت کې واوري.
د کورونا وایرس نوې قسم کوم چې لومړی په برتانیې کې معلوم کړی شوی د روغتیاي چارواکو د وینا تر مخه د کالیفورنیا تر څنګه د امریکای په کولوراډو ایالت کې هم خور شوی.
An hour or so ago, we were informed that this new variant, this new strain that we've identified, obviously, from the United Kingdom.
د کیلیفورنیا د گورنر گیون نیوسم سره په آنلاین بڑا خبرو په موقع د امریکای د وبائی ناروغو تر ټولو پوه ډاکټر انتونی فاوچی ویل چې هغه ته د برتانیې نه د کرونا وایرس د دویم قسم کیلیفورنیا کې په خورېدو هیڅ حیرانتیا نشته.
First of all, I'm not surprised that you have a case and likely more cases in California.
زه هیڅ حیران نه یم چې د کرونا وایرس د دویم قسم په کیلیفورنیا کې خور شوی. دا کولوراډو په شمول موږ به دارنګ رپورټونه زر د چې د نورو ایالتونو هم واورو. د برتانیې نه امریکې ته نیغ او دغه شان د نورو هیوادونو تیر شوي ډیر فلایټونه به کالیفورنیا ته په لنډو ورځو کې راغلي وي. نو زما په خیال د کالیفورنیا اوسیدونکو لا په دې حیرانۍ دل نه دي پکار.
I don't think that the Californians should feel that this is something odd. This is something that's expected.
ډاکټر فوچی ویل چې تر اوسه د دې دویم قسم وایرس په اړه همدغه همره معلومات لري څومره چې د برتانیې د ډاکټرانو نه معلومه شوی. د ډاکټر فوچی مطابق د کرونا دا نوې قسم د لومړي قسم نه زیات په تیزۍ خورېدونکي دی. خو آیا دا نوې قسم د زوړ یا لومړي قسم وایرس په مقابله کې انساني صحت لا زیات خطر لري؟ تر دې دمه داسې هیڅ آثار نه ښکاري. داسې آثار نه ښکاري چې د کرونا دا دویم قسم خلکو لا زیات خطر لري. تر اوسه داسې ښکاري چې دا ډېر زیان نه ورکوونکي قسم دی. د دې تر څنګ دا هم معلومه شوی چې د ویکسینو یا په مازیه کې د کرونا لګېدو له امله جوړ شوی مدافعت په مقابله کې د وایرس دا دویم قسم بے اثر دی. د گورنر گیون نیوسم د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر فاوچی ویل چې د یو ډاکټر او د عامه روغتیا د یو چارواکي په حیث هغه په خپل سلویخت کار کار کې د داسې حالاتو نه دي تیر شوی چې چارواکي د یوې وبا په اړه عام ولس ته د خبرتیا پیغامونه خورولو کې د مشکل سره مخ شوي وي، لکه څنګه چې د کرونا په اړه مخته. او چې کله ډېر خلک په یو ځای ناروغ شي د وایرس نوې قسمونه پیدا کیږي. عموما د وایرس بدل قسمونه ډېر خطرناک نه وي، خو د کرونا وایرس د دویم قسم نه داسې معلومیږي چې دا په خلکو کې په تیزۍ سره خپرېږي. په ګرد امریکا کې کیلیفورنیا دا مهال تر ټولو زیات اغیزمن ریاست ګڼل کیږي، چرته چې د دې مرض له امله د 6000 له پاسه خلک مړه او 2.35 میلیونه ناروغ شوي. راشد خټک، وی او ای، ډیوا، سان فرانسیسکو.
د کو د پښتو د ادب سره تړلې د یو پیژندلې افتن د ژوند او د فن قصه. دغه قصه تاسو د پاره د یو ریپورت په شکل کې د هر اتوار په ورځ د ډیوا همکار سردار علي ټکر راوړي. راځي چې ورته وښو.
خو ګورې دونکو، نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د مصطفی اخون. پروفیسر محمد افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د مصطفی اخون په حواله داسې لیکي، وایي چې مصطفی اخون د پورې نوخار اوسیدونکو د 14مې صدی هجری په وروستي دور کې په 1215 هجری خوشا زیږیدلو. خپل سیمه کې په بچا ګل مشورو د خپل اصلي نوم ذکرې په کلام کې داسې کړلې، نامه مې مصطفی دا مشور په بچا ګلم، قائل په ګناه خپلم. ویل شي چې دبا د نوخار ډیری جماعت کې امامتی کوله، خدینی علم د 1213 هجری خوشا وفات شوه دی. او په نوخار کې د ډیر خېلو په بن کې خخ دی. مصطفی اخون با فل بدی چربیته ویلی د نور الدین او محمد دین دوی سره هم مقابله کړی دی. د خاغلی سید اکبر صابر د وینا مطابق نور الدین اخون ته چې د چاربیتو مقابله کې ماته ورکړه، نو هغه ورته بچا وی. د مصطفی اخون کلام ډیر نایاب دی، خو د نوخار زینو زینو زړو کسانو ته سنسه شیرونه یاد دی. په پښتانه شورا دریم ټوک کې په مخ نمبر 200 او دوش پیتا خاغلی حبیبی صاحب د بادشاہ گل شعر داسې ذکر کړی دی. وای چې بادشاہ گل چې اصلي ټاټوبه د پېښور د شاهنخیلو سیمه ده، په 1400 هجري کال کې یو پیاوړی او خوږجبې شاعر تیر شوی دی. کیدای شي چې دی هم دغه بادشاہ گل یاد کړی وي، خو د زه په ذکر کې اختلاف شته. د دغه بادشاہ گل د کلام سنمونه پښتني سندرې دوهمه برخه کې په صفه نمبر شپږویا درج ده. د ده په زامنو کې برکت اخون هم د پښتو یو خوشبیانه شاعر تیر شوی دی. د مصطفی اخون کلام ساده او د سوزه ډک دی. کاش چې د ده لیکلې چاربیتې او ربایانې مونږ ته په لاس راغلی وي چې د پښتو د ولسي شعرې پنګه پې درنه شوې وي. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره لږ شریک کړو. اومنل گلستان د تور زلف، اومنل گلستان د تور زلف، وا می نخس امتحان د تور زلف، او پډیره د زر ناس تم ټول ابس، پډیره د زر ناس تم ټول ابستی خلق ناس تم په ارمان د تور زلف، او د سر وینم تر پخو خو سر لرا، د سر وینم تر پخو خو سر لرا، ز پیخ نشم په مکان د تور زلفو، او خړ خړو ز خالی لاړم دی دیدنا، خړ خړو ز خالی لاړم دی دیدنا، ډیر خړو دی عشقان د تور زلفو، او پیروی د معشوقو کړه بادشاہ ګلا، پیروی د معشوقو کړه بادشاہ ګلا، پتا را بشی باران د تور زلفو. خو ګوریدونکو، پراتلونکو پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سر ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علی ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
غربی معاملو په بابل د امریکی نائب خارجه وزیر مائیکل کوزاک و کیوبا کی د بشری حقوقو د فکرمند حالات په بابل یوې غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې د امریکی هر حکومت ته د کیوبا په حواله دا فکرمند دی. پیخیوی امریکی د ډیرو کلونو راشي په کیوبا باندې په دې غرض اقتصادي بندیزونه لګولی دي چې د کیوبا حکومت د بشري حقوقو په معاملې کې د خپل پالیسو په نرمولو مجبور کی. خو د دې ډیر کم اثر شوی دی، ځکه چې په قول د نائب خارجه وزیر کوزاک د کیوبا معیشت اوس داسې حد ته رسیدلې ده چې د امریکانو بندیزونو اثر پنه کیږي. دوی په شروع کې داسې جابر او د خلکو د چقیدو اقدامات نافذ کړل چې د هغو له سبب د کیوبا ډیرو کاروباریانو خپل وطن پریښودو او د طالب علمانو انجمنونه او اخبارونه بند کړی شول. د کیوبا جابر حکومت په دې ناولو اقداماتو کې په دې وجه هم کامیاب شو چې د بهر نه او خصوصا د شوروي روس نه ورته تر کلونو کلونو پورې پریمانه امداد را روانو. اگر که دې امداد د کیوبا د معیشت د مضبوطولو په ځای دا تباه کړو، او دا حقیقت مونږ ټولو ته هغه وخت نور په یقین سره راښکاره شو کله چې شوروي اتحاد په کال 1991 کې ټوټې ټوټې شو، او دینه د شوروي اتحاد د امداد په بندیدو د کیوبا حکومت د خپلو خلکو لږو تندو سره د مخ کېدو له ویرې خپلو پالیسو کې د ځینو رعایتونو او نرمو په ورکولو مجبوره شو. د کیوبا حکومت په ډېره محدوده پیمانه د معیشت د نرمولو او پرانیستو اجازت ورکو. نائب خارجه وزیر خاغلی کوزاک زیاته کړه چې کیوبا به حیثیت د یو ملک دغه رعایتونو نه فائدې پورته کول شروع کړل. د خلکو په اقتصادي سرګرمو کې ازادي راغله، او دې سره د کیوبا په معاشره کې یو حقیقي بدلون راغلو.
دین پس پکال 1993 کی وینزویلا کی ہوگو شاویز پہ اقتدار کے راغلو او کیوبا سره لاس امداد شروع کو. نائب خارجہ وزیر کوزاک وائی چی کیوبا دا ہوگو شاویز دا امداد پا بدل کی وینزویلا کی دا ہوگا شاویز دا اقتدار ٹنگ امرستا ہوکا دا ہوگو شاویز دا امداد پا زور دا کیوبا حکومت پا خپل جابر و پالیسو کی دا نرمیرا وستو طول اقدامات واپس واخستل او دا پخوان زیاد جابر اقدامات نافذ کل. دا دی او دا نور و غیر وجوهات و لسواب دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کاسٹرو حکومت باندی ورکیدون کے امداد او وسیلی بند کی کمی چی دا پا کیوبا کی دا خپل ظالمان پالیسو دا نفاظ دا پارا او پا وینزویلا کی دا مداخلت دا پارا استعمالول شروع کریو. نائب خارجہ وزیر خاغلی کوزاک خپل وینا پا دی ختم کچ مون خپل تازه بندیزونه د کیوبا د فوج او د مخبرای د ادارو د هدف کولو په خیال لګولې دي. موږ د کیوبا ولسی ټولنه او ذاتی مد مضبوطول غواړو. په کیوبا کې د کیوبا د خلکو د بشري حقوقو خاطر کېدل به د کیوبا په باب د امریکې د پالیسۍ بنیادی مقصد وي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.